یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه سلام ستړي مشه وخت د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د سولې مشورتي جرګې لپاره ورستۍ تابعیاوې په ختمېدو دي دا هم اورئ چې فیسبوک او ټویټر د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د کمپاین پوسټونه له منځه وړي ځکه دلیل راوړي چې د کرونا ویروس په تړاو یې ناسم معلومات شریک کړي دا هر څه تر خبرونو وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه به فریبا ظاهر وایي
سر کې د څو مهمو خبرونو سره کې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا ټول تشکیلات بشپړ سو او ډیر ژر به په رسمي توګه اعلان سي نن په هرات کې د کانکور آزموینه پیل سو او په پاکستان کې پر ولاریون د لاسي بم د حمله په نتیجه کې پلسګونو کسان ټپیان سو بشپړ خبرونه اوري د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا ټول تشکیلات بشپړ سو او ډیر ژر به په رسمي توګه اعلان سي د ملي مصالحې د عالی شورا وین فرایدون خوځون وایي چې دغه تشکیلات به د سولې مشورتي لوی جرګې له پای ته رسیدو سره سم اعلان سي
د ملي مصالحې د عالی شورا غړي د رهبرۍ له اوږدو مشورو او بحثونو وروسته چې د افغانستان د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وشوي دا نوملړ چمتو شوی دی هم د مجلس عمومي لپاره او هم د شورای رهبری لپاره اوس چون لوی جرګه وخت کم دی او لومړیتوب کې ده کله چې دا خلاص شي په اولین فرصت کې به ان شاء الله ډیر ژر په رسمن اعلان کړو
شغله خوځون زیاتوي چې د شورا په غړي کې د ټولنې د بیلابیلو اقشارو استازي شامل دي د دغه شورا د جوړیدو د تخنیکی کمیټې غړی عطا الرحمن سلیم وایي د شورا په رهبرۍ کې به شاوخوا څلوېشت او عمومي مجمع کې به له سلو زیات کسان غړیتوب ولري نوموړی زیاتوي د سولې عالی شورا شاوخوا دېرش هغه غړي چې دولتي او یا نورې دندې ونه لري د ملي مصالحې عالی شورا کې به د غړیتوب په توګه ومنل سي د روان لمریز کال د غوایي په اتویشتمه د ولسمشر محمد اشرف غني او هغه ټاکنیز سیال عبدالله ترمنځ پټاکنو له ژور اختلاف وروسته سیاسي هوکړه وسوه چې په هوکړه کې د ملي مصالحې عالی شورا مشري عبدالله ته وسپارل سوه نن په هرات کې د کانکور آزموینه پیل سوه د افغانستان د آزموینو د ملي کمیټې مسؤلین وایي په دې آزموینه کې څه باندې دیارلس زره زده کوونکي برخه لري د افغانستان د آزموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر خاموش ډاډ ورکړی چې د بایومیټریک سیستم په کارولو سره تر ډیره د تقلب کاریو مخه نیول سوې ده له سیمې د ازادي راډیو خبریال له مسؤلینو سره تر خبرو وروسته وویل چې په هرات کې په دې آزموینه کې د کورونا وبا د خطر په پام کې نیولو سره ځانګړي روغتیایي تدابیر په پام کې نیول سوي په ټول افغانستان کې د کانکور آزموینې سږ کال د کورونا ویروس د خوړیدو د مخنیوي له کبله ځنډنې سوې تر اوسه یوازې په اولس ولایتونو کې د ازموینه اخیستل سوې ده د افغانستان د ازموینو د ملي ادارې د شمیرو له مخې په ټول هیواد کې تر 200 زره ډیر زده کوونکي په کانکور ازموینو کې ګډون کوي چې له دې څخه څه باندې 1,25 زره کسان د لوړ زده کړو موسسو ته جذبېږي په پاکستان کې پریوالاریون د لاسي بم د حمله په نتیجه کې پلسګونو کسان ټپیان سول د په داسې حال کې چې په پاکستان کې د هندوستان لخوا د کشمیر د ځانګړي موقف ختمولو د پریکړې د کال پوره کېدو په مناسبت لاریونو نو وسول پرون په کراچي ښار کې د یوې افراطي مذهبي ډلې لخوا په تنظیم سوي لاریون کې لږ تر لږ 9 کسان ټپیان سول په حمله کې د ځینو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او مسؤلیت یې یوې بیلتون غوښتونکې ډلې سندودیش انقلابي پوځ منلی هغه ډله چې په وروستیو میاشتو کې ډېره فعاله سوې ده دا حمله په داسې حال کې وسوه چې پرون د پاکستان په عمده ښارونو کې لاریونونه وسول او سیاسي مشرانو تجارتي اتحادیو د وکیلانو شوراګانو او د بشري حقونو فعالانو پکښې برخه واخیسته دوی د هند تر ولکې لاندې د کشمیر د ځانګړي موقف ختمول وغندل او دا یې د هندوستان ځپونکې پریکړه وبلله د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن په پام کې لري را روانه اونۍ پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رای ورکولو غونډه راوبولي مایک پامپیو پرون خبریالانو ته وویل ځینې هیوادونه سته چې غواړي وسلې خرڅې کړي او دا کار به منځنی ختیځ بې ثباته کړي اسرائیل او اروپا به په خطر کې واچوي ښاغلی پامپیو وویل د امریکا متحده ایالاتونو به پرې نږدي چې داسې وسي امریکا پر ایران د وسلو د نړیوال بندیز د تمدید لپاره د پریکړې مسوده ترتیب کړې ده په پام کې و دغه بندیز د ملګرو ملتونو د مخکینی پریکړې لیک لمخې د اکتوبر 13 راکم سي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې د سه‌شنبه په ورځ د چاودنې له امله د وژل شویو کسانو شمېره 115 تنو ته ورسېده. د لبنان د روغتیا وزیر پرون چهارشنبه یوه محلي تلویزیون ته وویل چې شاوخوا 15,000 کسان په چاودنه کې ټپیان شوي او لسګونه نور تری تم دي. چاودنه وړم ورځ د بیروت بندر په یوه انبار خونه کې رامنځته شوه. چارواکي وایي چاودنه د امونیم نایتریت کیمیاوي سري له کبله رامنځته شوه. دا مواد له څو کلونو راهیسې په ناخوندي ډول بندر ته نږدې یو ګدام کې ساتل کېدل. او په بلاروس کې هغه خپلواک ناظرین توقف سوي چې هلته یې د وروستۍ ولسمشریزو انتخاباتو څارنه کوله. دا وروسته تر دې چې د بلاروس د ټاکنو له قانون نه د بې شمېره سرغړونو راپورونه مستند شول. د رښتینیو خلکو په نوم پر ټاکنو د څار یو بنسټ پرون وویل د دوی څارونکو د ټاکنو پر مهال په مینسک او نورو ښارونو کې د ټاکنو په لومړۍ ورځ 2015 سرغړونې ثبت کړې دي. د بشري حقونو ملاتړو هم ویلي چې پولیسو د غلطه پرون خپلواک څارونکي د لاسوهنې په تور نیولې دي. په نیول شویو څارونکو کې یو شمېر مدني فعالان هم شته. د خبرونو پای
فری بازار و د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ویل کولای شي. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره تعویاوي په بشپړېدو دي. د جرګې یو ویان غفور جاوید:
د خلکو را رسیدل چې دی نن د ورځې تر اخره پورې دا ختمیږي. د کارتونو د ویش مسله خروانه ده. تدارکاتي مسایل ډیر خروان دي. مونږ هیله من یو چې سبا به په خپل وخت سره د جرګې پرانسته وشي.
د همدی مسالې پاړه باندې د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان رئیس لال ګل لال سره هم خبري وکړو. د همورې چې فیسبوک او ټویټر د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د هغه د کمپاین پوسټونه لمنځه وړي ځکه په خبرې د کرونا وایروس په تړاو ناسم معلومات شریکول. د کونړ لسین د هم تاسو ته معلومات درکو دا چې د دغه سین دواړو خواو ته ډېرې شاړې ځمکې دي او خلک د ویالو د ایستلو غوښتنه کوي.
غریب خراب تو راب دے وہاں جی
همدا سبا په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه جوړ شي. مسؤلین وایي د جرګې تدارکاتي او ترخوای له ولایتونو د ګډونوالو د بهیر بشپړ شوی او سبا به جرګه په وخت پیل شي. که څه هم جرګه د هغو 400 طالب بندیانو د ازادۍ په اړه بلل شوی چې جنایي مجرمین او ترخوای د نشي توکو د قاچاق له کبله زنداني دي، خو حقوق پوهان بیا وایي قانون د دې ډول زندانیانو د ازادۍ په اړه محدودیت وضع کړی. خو د افغانستان ولسي جرګه هم نن په دې اړه پریکړه کوي چې په دې جرګې کې غړي ګډون وکړي که څنګه. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل همدا اوس راسره د ټلیفون په کرښه دی. له ده به د جرګې په اړه باندې نور معلومات واخلو. زهیر مل، سبا د جرګې د پیل اوله ورځ ده، تاسو په ساحه کې یاست، جرګې ته تیاری څنګه ګورئ، څنګه روان دی؟
د جرګې د پایل تیاری د جرګې د مسؤلانو لخوا هغوی چې ترسره کېدو مسؤلان دي وایي چې تیاری مخ په بشپړېدو دی. د ولایتونو څخه هغه ګډونوال چې په دې جرګه کې باید ګډون وکړي کابل ته را رسېدلي دي. د دوی لپاره د کارتونو ویش، ترخوای د میشتېدو ځای او همدا ډول د جرګې نور تدارکاتي بهیر نن ورځې تر اوږدو او یا هم تر پای پورې بشپړېږي. همدا ډول د جرګې د ترسره کېدو مسؤلان دا خبره هم کوي چې دوی به سبا په خپل وخت باندې هغه وخت چې د جرګې لپاره ټاکل شوی دی دا جرګه پرانیزي او د هغې مهمې پریکړې په اړه چې د 400 زندانیانو په اړه د خلکو سره به سلا مشورې پیل شي.
دا جرګه خو مشورتي ده، له نومه یې پیدا ده، خو بیا هم د جرګې د دایرېدو په اړه باندې غبرګونونه څه دي؟ تاسو له بېلابېلو خواوو سره خبرې کړي.
څنګه چې د جرګي په اړه له حقوقي اړخه عامه ذهنیت او حکومتي پلوه بېلابېل خبرګونونه شته. حقوقپوهان وایي چې د افغانستان اساسي قانون تر خوا د جزا قانون ولسی دا ډول مشورتي جرګه خو پرېږده، ان ولسمشر ته هم د دې ډول زندانیانو د پرانیستو په برخه کې ځینې محدودیتونه لري، ځکه په دوی کې داسې کسان شته چې هغوی ډېر لوړ جنایي جرمونه لري. دوی د په کابل کې د ډېرو لویو پیښو یادونه کوي چې هغوی بریدونه یې کړي، تر سره خواهیې د نشه یي توکو په قاچاق باندې تورن دي، او ځینې داسې کسان هم دي چې ډېری حقالعبدي دعوې هم لري. نو ځکه ولسمشر د افغانستان ان هم د دې صلاحیت نه لري چې دا ډول کسان پرانیزي او یا هم آزاد کړي. عامه خلک بیا په دوو ډلو دي، ځینې وایي چې سوله لومړیتوب دی، نو مهمه ده چې هغه خنډونه یې پر وړاندې لري شي. همدا ذهنیت ستانکزی صاحب د جرګې په ګډونوالو کې هم شته دی.
مننه. په آخر کې راته ووایه چې د دې جرګې ګډونوال خو پروسه کال د پارلمان یو شمېر غړي هم و. سږ کال پارلمان ویلي دي چې موږ به پرېکړه کوو عمومي جلسه کې چې څوک ګډون وکړي که څنګه. تازه معلومات په دې اړه څه دي؟
مخکې له دې چې دغه پوښتنه ځواب کړم، اجازه راکړئ چې زه دغه د یوې بلې برخې چې هغه د مصارفو برخه ده یو لوی غبرګونې هم راپارولی دی، ځکه په دې جرګې په کېدو باندې 30 میلیون افغانۍ مصرف راځي او ډېر خلک وایي چې ډېر لوړ مصرف دی او په دې نه ارزي. تر خو یې که دغه پیسې د هر زندانی په اړه باندې سړی مصرف کړي 400 زندانیان، نو یو غبرګون دی چې هر زندانی د افغانستان حکومت ته پرانستی د 10,000 نه په زیاتو ډالرو باندې راځي. خو د ولسمشر لومړي مرستیال دغې مسالې ته په خپله فیسبوک پاڼه ځواب ورکړی او هغه ویلي چې موږ د لوړپوړو چارواکو د ساتنې لپاره په کلني ډول 200 میلیون ډالر مصرفوو، خو له دوی داسې کسان هم شته چې بېرته نظام لپاره کار کوي. او ولسمشر په دې منطق خپله سبا ووایي چې څه ډول دغه مصرف جدا شوی دی. او د ولسي جرګې پرېکړه په اړه دا اوس ستانکزی صاحب ولسي هغه کې ځایمه ښاغلی معصوم ستانکزی چې تر جرګې تر سره کېدو رئیس دی، تر خوای د ملي امنیت سرپرست د جرګې کې دننه دي، تر څو د ولسي جرګې له غړو سره هوکړې باندې ورسېږي چې په دې جرګه کې ګډون کوي.
مننه کوم امید ظهیر مالو د ازادي راډیو خبریال د سولې مشورتي لوی جرګې په اړه باندې خبري وکړي، معلومات را کړل. البته امر الله صالح په خپل فیسبوک پاڼه کې د 200 میلیونه افغانۍ یادونه کړې چې په کلنی ډول د ویلي دي چې د لوړپوړو چارواکو رهبرانو د ساتنې لپاره په مصرف رسیږي. د همدغې موضوع د لا زیات څېړنې لپاره د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لالګل لال همدا شېبه را سره د ټلیفون په کرښه باندې خبرې کوي. ښاغلی لال، ډېره زیاته مننه چې ټلیفون مو واخیست او را سره خبرې کوي. د سولې مشورتي لوی جرګې د دایرېدو په اړه د بشري حقونو د یو ملاتړي او متخصص په توګه ستاسو دریځ څه دی؟
مننه. زما په اند باندې سړی که فکر وکړي چې هغه د پښتو ماتل دی چې دا مړی دومره ژرا باندې ارزي او که نه، دلته د طالبانو او د حکومت دواړو ګونګه پالیسي ده د سولې په اړوند باندې او د بین الافغاني خبرو په اړوند باندې، او امریکایان هم غواړي چې په یوه موزه کې دوه پښې دننه کړي. هلته هم د طالبانو سره هوکړې لاسلیک کوي، په عین وخت کې دلته د افغان حکومت سره هم هوکړې لاسلیک کوي. ځینې پیچلې معاهدې د دې نه مخکې د امریکا او د افغان حکومت ترمنځ ترسره شوي چې یو هم د زندانونو د انتقال هوکړې لیک دی چې په هغې کې ډېرې زیاتې ستونزې دي. که هغې ته زه ځم ستاسو د خبري سرویس وخت اجازه نه راکوي. اوس چې 4,500 بندیان خوشی شول د یوې خوانه او د بلې خوانه، حکومت وایي چې په دې کې هغه اتهامونه چې حکومت واردوي چې حکومت لبدي دعوی لري او په بهرني وګړي دي، او خو په قسمه قسم مسایل وړاندې کوي. حکومت ولې تر اوسه پورې په دې 5 میاشتو کې ونه توانېدو چې دغه د 400 کسانو لیست خپور کړي، د ولس سره شریک کړي، او په هغې کې دغه خلک پرون ستانکزی د ولسمشر سلاحکار وویل چې په دې کې بهرني وګړي نشته او تر ننه پورې پرې لګیا وو چې په دې کې بهرني وګړي دي. نو که بهرني وګړي په کې نه وي دا لیست خپور کړي، هر سړی د خپل قریا او د خپل ولسوالۍ هغه طالبان یا هغه خلک پیژني چې دا په کوم ډول باندې خلک دي. نو د دې لارې هم یو سپیناوی شونې دی، بلکې د حکومت دا کار نه کوي، طالبان ولې دا کار نه کوي چې عین لیست په عین شکل باندې خپور کړي چې وی خی چې آیا په دې باندې حکومت دعوی شته که نه، حکومت دام کولای شي چې پڅو کسانو باندې حکومت دی داوی دی او د دې په څنګ کې حکومت او طالبان دواړه کولای شي چې د دې د سپیناوی لپاره پر ضد لوی جرګې چې دونه لوی مصارف پر راځي یو بې طرفه پلاوی د ملګرو ملتونو مدني ټولنو حقوقي بشر نهادونو علماو قومي سپینګرو نه ټاکلی وی چې د دغه څلور سوه بندیانو قضیې کېدلی وی د یوې ورځې کار و.
ښاغلی لال، زه غواړم وپوښتم چې انتقادونه دا دي چې دغه څلور سوه طالب بندیانو کې لکه څنګه چې تاسو مو وویل په غیر مستقیمه توګه باندې چارواکو دا اشاره ورته کړي چې په لویو جرمونو باندې محکوم دي، پرېکړې هم پېښ شوي دي چې ځینې په اعدام محکوم دي. د تاسو په نظر څومره ممکنه ده چې دغسې یو جرګه د قضایي ارګان پرېکړه بېرته رد کړي یا ورباندې مشوره ورکړي چې بیا کتنه ورباندې وشي؟
په اصلیت کې خو زه په خپله باندې د امریکا او د طالبانو د توافقنامې په اساس باندې مخکې د دینه چې سوله راشي، مخکې د دینه چې افغانستان کې یو ملي یووالی رامنځته شي، زه هرګز د هر قسم بندیانو که دا د دولت و او که د طالبانو و زه د هغې د خلاصون مخالف وم. بځکه چې دلته په افغانستان کې څه د پاسه څلوېښت کاله بحران تېر شوی، خو دا لنډ مهاله بحران چې شل کلو ته رسېږي په دې کې د جنگ قربانیان دي، او په هره سوله کې چې عدالت تامین نه شي، د جنگ قربانیانو غږ ونه اورېدل شي، هغه سوله اصلا سوله نه ده او تلپاتې سوله کېدلی نه شي. نو په دې خاطر باندې باید د بین الافغاني خبرو نه وروسته، د یو سیاسي هوکړې نه وروسته، باید په دغه هوکړه کې د بندیانو د آزادۍ خبره شوې وای چې کوم ډول بندیان به آزادېږي او کوم ډول بندیان به د خپلو جرمونو او شپې ورځې تېروي او کوم ډول بندیان به د حکومتي دعوو پر وړاندې باندې ځوابونه وایي. دا اصلا د هغه معنا ورکوي چې خیرات پوخ نه او خنک په سر نیولی. امریکا همیشه دلته ستونزې ایجاد کړي دي.
بلې ښاغلی لال، زه غواړم وپوښتم په آخر کې د بشري حقونو پریکټس آیا شوی دی؟ په دې اړه باندې تجارب شوي دي چې په دغسې حساسو وختونو کې ځینو نورو هیوادونو به هم پرېکړې کړي وي که څنګه؟ او که دغسې احیانا د دوی د خوشي کېدو پرېکړه وشي، څومره د افغانستان د بشري حقونو موقف ننګول کیږي؟ ځکه چې دا خو هم د بیان د ازادي تر څنګ یو لویه لاسته راوړنه ده په تیرو شلو کلونو کې. مننه.
ګوره، که انس حقانی او د هغه دوه درې ملګري خوش شول، زه فکر کوم چې د هغې نه به دغه څلور سوه زندانیان چې کوم دي لوړ جرمونه ونه لري. کوم چې انس حقانی باندې وارد شوي وو او د هغه سره دوه درې کسان چې نور وو په هغې باندې وارد شوي وو، او که چیرته حقوق العبدي دعوی ولري، د حقوق العبدي دعوو خلاصون هیڅ شونی نه دی. دا د هیڅ چا په صلاحیت کې نه راځي. په دې باندې طالب هم پوهیږي، حکومت هم پوهیږي، عادي سړی هم پوهیږي، او قومي سپینګیری هم پوهیږي، ولس هم پوهیږي چې حقوق العبدي دعوی الله تعالی چاته نه بخښي، نو انسان څوک دی چې ورته وایي بخښي؟ نو اوس حکومت دا نه واضحه کوي. دا ځکه مې وویل چې حکومت او طالبان دواړه ګونګه پالیسي پر مخ باندې بیایي. حکومت دا واضح کوي چې په دې کې څو تنه څونه کسان بندیان چې هغه حقوق العبدي دعوو باندې لري او پرون شوي دي او خلک قربان.
بله، ډیره مننه کوم ښاغلی لالګل لال، د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس و. زموږ د مرکې وخت پای ته ورسېدل. دوی مننه کوو. دوی د جرګې په اړه باندې له بشري حقونو پلوه همدارنګه د حقوقي پلوه خپل دریځ او موقف موږ سره شریک کړه.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د اقتصاد نړۍ خبرونه به خاطر پردیس وړاندې کړي.
د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي د اضطراري حالاتو لپاره د غذایي مسؤلیت بودیجه د نړیوال بانک لخوا منظوره شوه. د دې وزارت مین اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دغه تصویب شوې بودیجه سل میلیونه ډالره ده چې په راتلونکو دوو کلونو کې به د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې د کرنیزو پروژو له لارې په مصرف ورسي. د ښاغلي رستمی په خبره د دې کرنیزو پروژو یوه مهمه هغه د غنمو د تولید په برخه کې د اصلاح شویو تخمونو ویش دی. نوموړی وایي د غنمو د ښه تولید تر څنګ به د دې پیسو یوه برخه د اوبو لګونې د ښه مدیریت په برخه کې هم ولګول شي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي ډیر ژر به په هرات ولایت کې د ټاپي پروژې ساختماني چارې پیل شي. د دې وزارت ویان عبدالقدیر مدفی نن ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې د ساختماني چارو چارواکو دا خبره تېرې ورځ د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر محمد هارون چخانسوري ته کړې ده. د ښاغلي مدفی په خبره د قانون او پټرولیم وزارت د دې پروژې د ښه تطبیق لپاره له اړوندو هیوادونو تر څنګ په دننه هیواد کې د اړوندو ادارو ترمنځ لازمه همغږي رامنځته کړي. هغه همداراز وویل هغه ولایتونه چې په دې پروژه کې په مستقیم ډول خکیل دی غواړو لدی لارې نور ولایتونو ته هم د انرژي لارخه هغه هم دا رازول هغه ولایتونو چې په دې پروژه کې په مستقیم ډول خکیل دی غواړو لدی لارې نور ولایتونو هم د انرژي لارخه برخمن شي. د یادولو وړ ده چې افغانستان به په کلنی ډول لدی پروژې شاوخوا 400 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کړي.
ازادي راډیو ته غوښتست دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه باندې خبرونې کوو. وربشو امریکا ته فیسبوک او ټویټر د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر پوسټونه په دې خاطر لیدې کړي چې د دوی په وینا د کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغۍ په اړه ناسم معلومات خپاره کړي. دا لومړی ځل دی چې ټولنیزو شبکې د ولسمشر پیغامونه له خپلو پاڼو لیرې کړي. اسمت ساروان په دې اړه باندې جزئیات را تعقیب کړي چې ترامپ د کنسلی کلی او د خواله رسنیو دلیل څو.
فیسبوک او ټویټر د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د دې کمپاین پوسټونه په دې خاطر لري کړل چې په هغه کې د کورونا وایرس په اړه ناسم معلومات ورکړل شي او په دې برخه کې د پالیسیو خلاف دي. فیسبوک د ولسمشر ترامپ له فیسبوک باندې هغه ویډیو لري کړل چې په هغه کې د ادعا کوي چې ماشومان له کورونا وایرس خوندي دي. فیسبوک وایي د ولسمشر ټرمپ یو کوچنی ویډیو یې چې له فاکس نیوز سره یې له مرکې راخیستې وه په دې خاطر لیرې کړه چې په هغې کې د کووید 19 په اړه ناسم معلومات شامل وو. په غلطه ادعا شوې وه چې ماشومان له دې وایرس څخه خوندي دي. دا لومړی ځل دی چې د خواله رسنیو ستری کمپنۍ د مقرراتو د سرغړونې په خاطر د یوه ولسمشر پوسټونه یا لیکنې لیرې کوي. روغتیایي متخصصان وایي ماشومان له کرونا وایرس څخه معافیت یا خوندیتوب نه لري، خو دا سمه ده چې تر لویانو د هغو ماشومانو په منځ کې د مړینو شمېر ډېر لږ دی چې په دې وایرس اخته شوي دي. دوی دا هم وایي چې ماشومان او حتی تیخور کوچنیان په کووید 19 اخته شوي دي. ټویټر په موقتی ډول د ټرمپ د کمپاین رسمي اکاونټ یا پاڼه د ورته ویډیو د خبرېدو په خاطر بنده کړې ده او ویلي دي چې مخکې تر دې چې د بل ټویټ د خبرېدو اجازه ورکړي باید همغه ویډیو ډیلیټ یا لرې شي. وروسته د ټرمپ د ټیم له لوري په یوه ټویټ کې وویل شول چې له پښتنو سره مخامخ شوې ویډیو لرې شوه. د ولسمشر ټرمپ د کمپاین د ملي مطبوعاتي رئیس پرستیالي کورتنی پاریلا د فیسبوک او ټویټر له لوري د ولسمشر د پوسټونو لری کېدو ته په اشاره وویل دا د ولسمشر په وړاندې د خواله رسنیو یو بل ناوړه بې پرې نمایش و چې مقررات یوازې پر یوې خوا عملي کوي. د همدارس ویلي ولسمشر دا حقیقت ویلی چې په کرونا وایرس د ماشومانو د اخته کېدو چانس لږ دی. د ټولنیزو رسنیو کمپنۍ د حقایقو په اړه د قضاوت حق نه لري. ترامپ د ماشومانو د کورونا په اړه څرګندونې په داسې حال کې په یوه مرکه کې وکړې چې هڅه کوي په امریکا کې ښوونځي بیرته پرانیزي. د ښوونځیو پرانیستل به سبب شي چې د ماشومانو میندې او پلرونه کارونو ته لاړ شي. ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې خپله ادعا تکرار کړه چې کورونا وایرس پر ماشومانو لږ اغېز لري. که احصایو ته وګوري تر یوه ځانګړي عمر ماشومان د مړینو او تلفاتو په حساب د کورونا په وړاندې تر ډېره خوندي ول. د دوی معافیتي سیستم ډېر پیاوړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي وایي ځمکې د کونړ څپان سیند په خوا کې پرتې دي، خو تر اوسه د سیند اوبو باندې نه دي خړوبي شوي. د دوی په خبره یوازې د باران څاڅکو ته په تمه وي. که باران وشي ځمکې کښت کوي او که باران نه وي په ځمکې شاړې پرتې وي. د دې موضوع تفصیل له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح‌الله انوري وړاندې کوي.
د سیند په غاړه غاړه زم لتن دي مرما د پریمان اوبو ترڅنګ زرګونه جریبه شارز مکی د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ د لاهور ډاک سیمه د همدې سیمه اوسیدونکو محمد اساق د سیند پر غاړه په خړو خاورو ناشته وای چې زمکې لسینده 15 متره لوړه ده، خو یوازې د سیند څپې شمیري او لوبوي ګټه نشي اخستلې.
استاسو خو وینې دا سین چې ډېر نږدې دی لاور ډاکته خو د دې نه چای استفاده نه کوي دغه لاور ډاک لپاره چې اوبه راشي ځکه دلته یو فصل کېږي هغه هم غنم کېږي او چې کال آباد هغه کېږي چې کال آباد نه هغه هم نه کېږي غنم هم نه کېږي صرف یو غنم د وسه خلک پراته وي او دغه مسله نور پکې هېڅ نه پکې کوم شین بوټی شته نه خښته نه بشه تاسو په خپل هر څه نه غریب سړی پکې همداشان بس تاسو وینې چې خراب تراب دی اوس یې نه کېږي غوښتنه مې همدا ده چې دغه لاور ډاک آباد شي په اوبو باندې د سین نه ورته وله راوخېږي
د همدې سیمې او بل اوسیدونکي شپېته کلن حمید الله چې د کونړ سیند پر غاړه د توت ونې شین یخ سوري ته ناستې وایي د سیند اوبه یې د ځمکې له څنډو سره لګېږي خو ځمکه یې شاړه پرته ده او د باران اوبو ته یې سترګې نیولې دي
او دا چې بارانونه یي بېچارهګانو له څه شی وشي چې باران نه نهي بس همدغه ځمکه ده چې دې مینې او موږ یې مینې دا او بشارګان خلای دي چې چا وسکی یو ځان له څه د اوبو پروګرام کله د سکول دی او سکول اوبو د ځان ته دا کوي چې چا وس نه کیږي نو دا وګوره د خپلې پولې نشي جوړولی کار نه لري روزګار نه لري کارخانې نشته کاروبارونه نشته دی څه شی وکړي دا چې دولت موږ سره همکاري ونه کړي نو موږ هیڅکله نشو کولی
د خلکو په خبره چې په پریمان اوبو کې په ځمکو کې د کرلو تخمونو د زرغونېدا لپاره د باران په هیله په اسمان کې وریځې لټوي د دوی په وینا چې د کونړ په هر ولسوالۍ کې د سیند په دواړو غاړو کې په زرګونه هکتاره للمي او شاړې ځمکې شته چې بې بارانه پکې د ډول ډول ګلانو او بوټو تخمونه هم نه زرغونېږي د خلکو په خبره چې تر اوسه افغان حکومت د سین له اوبو د ژوند د یوې برخې د پرمختګ لپاره هم ګټه نه ده اخیستې په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین هم وایي چې تر دې دمه د کونړ له سین څخه حکومت کومه ویله نه ده پورته کړې چې شاړې دښتې خړوب کړي خو دوی هڅې پیل کړې چې سین سره نږدې پرتو یو څه للمي ځمکو ته د لمریزې برېښنا په وسیله اوبه ورسوي د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس نجیب الله عادل
کونړ ولایت کې شپږ زره درې سوه هکتاره للمي ځمکه تقریبا په ټولو ولسوالیو کې شتون لري چې ډېره برخه د سیند په غاړه ده د کرنې ریاست لخوا د کونړ ولایت په درې ولسوالیو مراوره سرکاڼو او نارنګ کې د سولري انرژي په واسطه تقریبا درې زره جریبه ځمکې د ابیارۍ د پروژه روانه ده د دې پروژې تکمیل سره به دغه ځمکې کاملا اوی شي
په یاد ولایت کې د اوبو د تنظیم چارو مسؤلین وایي د کونړ په سیند کې په عظمي کچه په یوه ثانیه کې یو زره وتیا متره مکعب او په اصغري ډول اووه سوه پنځوس متره مکعب اوبه بهیږي چې د دوی په خبره تر اوسه یې له لس تر پنځلس سلنې پورې د کونړ په کرنه کې لګېدلې دي او نورې ټولې ننګرهار او له هغه ځایه پاکستان ته ځي خو پلان لري چې د مرور یو وټپور پیرونی کانال وستلو سره په زرګونه هکتار ځمکه خړوب کړي د کونړ اوسیدونکي وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ځله دې ولایت ته د سفر پر مهال ژمنه وکړه چې د کونړ په سیند به د برېښنا د بندونو په جوړولو سره للمي ځمکو ته اوبه ورسیږي خو د دوی په وینا په تیرو شاوخوا اوو کالو کې یې داسې کوم قدم نه دی پورته کړی چې د کونړ او نورو سیندونو څخه کوم کانال تیر کړي او پرې وچې دښتې خړوب کړي
ستاسو له پیغامونو
عبدالوحید دایم د خوست ولایت نه محترمه دا چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د نورو ولایتو په شان په خوست ولایت کې هم د کرونا د ناروغۍ د وقایې له امله کارانتین لګېدلی و نو دلته حکومت بلکې د خوست پخواني والي دا یادونه کړې وه چې د دکانو کرایه به هم معاف کېږي مالیه به هم نه وي حتی چې مونږ اوس په خوست بازار کې خیاطي کوو یعنی مونږ ته ایوانه بله ورځ د دکانو مالکان راځي کرایه هم غواړي د کارانتین کرایه او د مونږ په هغه کاروبار چې کوم اغېز شوی دا خو لا وروسته پرېږده که نه اوس هلته زمونږ کاروبار داسې بیا د مونږ خو د خیاطۍ کاروبار دی او ډیر حیاتان اوس د جیل عمل خپل کارونه پرېږدي چې دای ثاني کار نشته دکانو کرایه را روانې دي کارانتین روپۍ غواړي مالکان حکومت هیڅ پام لرنه مونږ ته نه کوي او حکومت راځي زمونږ په حیاتانو چې د لاس کار دی رخت هم ورسره نشته دای مونږ نه مالیا خلی نو د مونږ حال ته د دکاندارانو د خوځ بازار دکاندارانو ته چې حکومت پام لرنه ونه کړي شاید ډیر خلک دکانونه خپل کار
کاروبار
وخت غرمې دولس نیمې بجې دی. فریبا ظاهر لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ټول تشکیلات بشپړ سو او ډېر ژر به په رسمي توګه اعلان سي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته ویل چې دغه تشکیلات به د سولې مشورې لوی جرګې له پای ته رسېدو سره سم اعلان سي. نن په هرات کې د کانکور آزموینه پیل شوه. د افغانستان د آزموینو د ملي کمیټې مسؤلین وایي په دې آزموینه کې څه باندې 13,000 زده کوونکي برخه لري. د افغانستان د آزموینو د ملي ادارې د شمیرو له مخې په ټول هیواد کې تر 200,000 ډېر زده کوونکي په کانکور آزموینه کې ګډون کوي چې له دې څخه 1,25,000 کسان د لوړو زده کړو موسسو ته جذبېږي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې د وړ مورزي د 14 لامل د وژل سوي کسانو شمیر 120 تنو ته ورسید. د لبنان د روغتیا وزارت وایند نن وویل شاوخوا 15,000 کسان په دې 14 کې ټپیان سوي او لسکونه نور تای تم دي. 14 د اگست پر څلرمه د بیروت بندر په یو ډیپو کې د امونیم نایتریت کیمیاوي سره لقبله سوي ده. چارواکي وایي د مواد لڅو کلو نور رئیس پر ناخوندي ډول بندر ته نږدې په یو ګودام کې ساتل کېدل. په پاکستان کې پر یو لاریون د لاسي بم د حمله په نتیجه کې په لسګونو کسان ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د هندوستان لخوا د کشمیر د ځنګړي موقف ختمولو د پریکړې د کال پوره کېدو په مناسبت لاریونونه وسول. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن په پام کې لري را روانونه پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید پاړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رای ورکولو غونډه راوبولي. مایک پامپیو پرون خبريالانو ته ویل ځینې هیوادونه ست چې غواړي وسلې خرڅ کړي او دا کار به منځنۍ ختیځ بي ثبات کړي، اسرائیل او اروپا به په خطر کې واچوي. او په بلاروس کې هغه خپلواک ناظرین توقيف شوی چې حالت یې د وروستیو ولسمشیزو انتخاباتو څارنه کوله.
لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم د خزو ځانګړی پروګرام خبريږي.
مخکخه خزي
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مخکخي خزي خبرونه ته خرغلاست. خوشاله يم چې یو ځل بیا د دغې اونیزي خبرونه اوار را رسیدلې ده او زه وګمه جبر خيله خبرونه کې له تاسو سره يم. د خبرونه کې لکه څنګه چې زمنګ همکاري ملالې بشیر ویلې منګ سره خاطره اسحاق زی میلمنه ده او تاسو پښتنو ته ځوابونه وایي چې کومې پښتنې تاسو دې په اړه باندې لری. اغلی اسحاق زی خبرونه ته خراب لست.
مننه. سلام او درنښت تاسو ته رادیو ټول او د کوټو غانډ کوم.
خوشاله یو چې خبرونه کې تا له ځان سره لرو. مهرباني وکړئ اغلی اسحاق زی په سر کې کڅه هم ویلو ته ډیر زیات ضرورت نشته ځکه چې تاسو له نوم سره ټول اوریدونکو آشنا دي. خو که یو ځل بیا هم اغلی اسحاق زی اوریدونکو ته تاسو ور وپیژنئ نو ښه به وي.
مننه. نوم می خاطره سختې دی په خاطر د کندهار یم او زده کړې مې د ماستری تر کچې ابتدایي لیسه او پانتون مې د لې په کابل کې لوستې دی او بیا ماستری په هند کې کړې ده. د هغه تر څنګ تقریبا 13 کال را پدې خو په بیلابیلو ادارات کې مې کار کړی دی. مثلا ځکه زما د ژورنالیزم پنځه لوستې دي نو ما په ابتدا په رسنیو کې کار کړی دی. البته دوه ملي رسنۍ یا هم سیمه ییزه رسنۍ کې مې کار کړی دی. بیا مې په یوه نړیواله رسنۍ کې د لنډ مودې لپاره کار کړی دی. دغه تر څنګ د سرې میاشتې دنده ترسره کړې ده. ریاست مې کړی دی. بیا د ولس یا هم د ځوانانو زکه د ځوانانو ملي ټولنې لرو په هغه کې ګڼې خویندې زموږ سره ځوانان همغږې دي ځینې مدني فعالیتونه مو کړي ځینو هغوی زه دې ته وهڅولم چې زه باید ولایتي شورا ته نوماندسم چې له نیکه مرغه بیا مې په هغه زمان کې تقریبا 15 کاله مخکې د کابل په سطحه باندې ډېره لوړه رایه واخیستل دوهمه رایه زما د کابل په سطحه سره له دې چې ما هېڅ نه کوم سیاسي پشتوانه او یا هم ملاتړ نه درلودی خو صرف ولسي ملاتړ مو له ځان سره درلودی او وروسته د یوې انجو رهبریت پر مخ وړم چې هغه هم د ښځو دپاره کار کوي څنګه کولی شو ښځې د اوسني سره له دې چې موږ په تیرو اتلسو نونس کلونو کې ګڼې لاسته راوړنې درلودلې د ښځو په برخه کې. داسې نن ورځ موږ تاسې پر دې راډیو باندې خبرې کوو زه فکر کوم دا هم یو سره لاسته راوړل ولې بیا هم یوازې موږ د کابل او د ځینې لویو ښارونو پر ښځو باندې به حساب نه کوو چې هغوی پرمختګ کړی دی. که زه د کور راوتلی یم طبعا ما هم یو سلسله مشکلات لیدل دي چې د دې حد ته رارسېدلم. مثال که چېسې راوتلې حتما هر مېرمن چې د کور ته اوسي نو ابتدا به په کورنۍ کې یو مبارزه کوي بیا په ټولنې کې مبارزه کوي چې یو ځای ته رسېږي. نو د هغه خویندو ته چې واقعت تر اوسه پورې لا شاته پاتې دي د سواد له برخې بې برخې دي خپل ازادي یا حقوق چې کوم اسلام هغوی ته ورکړی دی هغوی به برخې دي څنګه کولای شي هغوی په خپل پښو باندې ودرېږي څنګه هغوی وکولای شي خود کفا شي. په دې برخه کې د یوې انجو رهبریت پر غاړه لرم چې تقریبا د دې ولس کال کې فعالیت لري نه یوازې په مرکز کې مدونه فوکس نه دي بلکې پر ولسوالۍ او کلیو باندې باندې فوکس دي څنګه هغوی که هغوی د زراعت په برخه کې مثال لاسته راوړل لري یا هم د لاسي صنایعو په برخه کې د هغوی مارکیټ مثال که په ولسوالۍ کې ولایت څنګه وصل کو ولایت څنګه د کابل سره او کابل به څنګه د نړیوالو مارکیټونو سره وصل کو په دې وخت کې فعالیت لرو.
بلې ډېر ښه اغلی اسحاق زه ډېر زیاته مننه. فکر کوم چې یو اوریدونکی په کرخه لرو او د تبوار ورکو چې د څه پوښتنه لري. السلام علیکم. محمد قاسم له هلمند په خیر راغلی مهرباني وکړئ پوښتنه مو را سره شریک کړئ.
ډیر مننه کوم مننه تاسو له په خیر ډول د ازادي راډیو سره هر وخت ازادي شې مخکې شګر واړی او داغه د پالیکن څخه مو خبرې زوږه چې نور خپل دي تشویقي په دغه برخه کې کارونه وکړي د هوا د لپاره په خیر ډول د څه لپاره مننه کوم او د خبرې ځای پر دغه ستنه درمه چې ډیر خل ډیر چې په حال شې چې مخکې فلم کې درلودې هغه څه وخت چې ولې چې جرګې ته ځي هغه بیا شاته کوم خدمتونه چې کول هغه فراغ دي او خوش زده کوم کارونه نه کوي. آیا تاسو دا څه چې ولې چې راتلې بیا و ولې چې په خاص ډول څه د پاره کار کړی کومه نه کوي اپراتو کې غواړي څه وکړي کوم کارونه ته
مهرباني وکړئ. اغلی اسحاق صاحب پوښتنې تاسو واورید؟
بالکل مننه قاسم وروره. کورې مفتاح کې کله زموږ تاسو یو لاس دی پنځه ګوتې دي نه پنځه ډول دي یو په بل شان نه دي چې اکثره دي مثال د ولس څخه رایه اخلي ولس تر باسي او بیا هم کله چې موقف ته ورسیږي نو اصلا ولس یې زه فکر کوم د هغه کسان دي چې یوازې د څوکۍ یا د موقف د رسېدو په خاطر باندې مبارزه کړې ده لکه څنګه چې ما مخکې هم وویله موږ یوازې مبارزه د وسته نه ده شروع کړې. ما تقریبا 14 کاله مخکې مبارزه شروع کړې ده همدا اوس زه رسمي موقف نه لرم. زه ولې ولس ته کار کوم؟ زه ولې مثال د دې ټولنې د رهبریت پر غاړه لرم؟ زه ولې مثال د انجو رهبریت پر غاړه لرم؟ زه ولې هغوی ته کار کوم؟ ځکه زه نه غواړم چې زه لنډمهاله کار وکړم ولس ته. زه غواړم مخکې هم تاسو ول کله زه ولایتي شورا ته ورسېدلم نو د داخل ولس ته برکت وم د دې ځوانانو د دې خوندو د دې مشرانو برکت و چې زه ورسېدلم. نو دا ولس باید همیش موږ سره ووځي که موږ غواړو چې په سیاست کې شو وځلیږو که موږ غواړو چې مثال همیشه موږ باید د ولس مابینځ کې ځای ولرو. هغه یوازینی هغه څه دي چې د ولس په ژبه باید موږ خبرې وکړو د ولس درس وایسته ورسره شریک تر خپل واسې پورې باید هغه ته رسېدګي وکړو. نو زه فکر کوم که تاسو ما مثال سره لدې چې دغه د ولایتي شورا سم ما دوه کاله مخکې استعفا ورکړې ده ولیکن نن ورځ پرې خپل فعالیت هم وکړم د ولس سره هم روز مراد د ولس سره کوم هم دا اوس چې تاسو سره خبرې کوم زه خپل په دفتر کې بس دفتر کې د دوستان د ولایت سره غلي منتظر دي هم دا رنګه د دلی په کابل کې کوم ستونزې وي د دفتر په ورځ کې راغلي دي عامه د دفتر مبارکي کړې ده او دغه تر څنګ خپل ستونزې وي چې هغوی زواورم هغوی ته تر خپل وس پرې چې هغه کوم زما څه په وس پورې هغه ته رسیدګي وکړو. ولې فرق کوي داسې چې مثال هر یو ورسېږي موقف ته نه ده، زموږ وطن چې دومره ړنګ دي دومره شاته پاتې هم د دغه لامل ده، ځکه زموږ اکثره سیاسون ځینې به د ګوتې په شمار باندې یو، خو دا وطن یوازې ساقزی یوازې احمد یوازې محمود نه شي جوړولی. هر افغان هر وګړي که هغه عام وګړي که هغه سیاسون یې که هغه په یو اداره کار کوي که هغه ستاسو په شان په رسنۍ کار کوي، باید تر خپل وسه په دې وطن لپاره په پاک نیت باندې په یو داسې وجه باندې خدمت وکړي چې واقعا لکه خپل کور ته چې خدمت کوي. که چیرې مثال موږ هر څه باپېزه وګڼو او یوازې خپل شخصي منافع ته وسنجو، نو دا مرګ نور هم پسې ړنګېږي، موږ تاسې پرمختګ نه شو کولی. د نننۍ افغانستان چې سره له دې چې دا د لاسته راوړنو لرو، ولې په جګړه کې بیا هم روانو ته څه دی شاید همدا اوس په ننګرهار کې مثال جګړه روانه ده، چې دا غز موږ له بده مرغه له بده مرغه ځینې سیاسون همدا د مخالفینو سره لاس یو کړ دي تر هغو هغوی ته دې زمینه مساعد. نو که چېرې موږ واقعا صادقانه سره یو سو یو موټی سو په دې کې هېڅ نوه تعبیز نه یي چې دا پښتون دی دا ازاره دی دا ازبک دی دا تاجک دی، واقعا د دې خاورو به سره مینه ولرو موږ واقعا یو پرمختللی هېواد کېدلی سو. تاسو وګورئ تېر 1999 کاله امریکا موږ داسې وساتلو لکه یو ماشوم غوندې، اما موږ د دې د منافع یا کوم پیسې چې دلته را ولې موږ ګټه استفاده دي ونه کړه. ځینې محدود القي او ځینې محدود کسان وتوانېدل چې ځانونو ته همدلته بلډنګونه جوړ کړي، هم بهر جوړ کړي، هم خپل اولادونه سیف کړي، ولې ولس هر ورځ قرباني ورکوي.
بل اغلی اسحاق زی د دغه ورور پوښتنې نورې هم وي، لکه دا چې کوم کارونه مو ترسره کړي دي تر اوسه پورې، یعنې کله کارونه داسې مشخصه یادونه وکړي او څه غواړئ چې له دې بعد یې ترسره کړئ. خو اوس به یو اورېدونکی اول را واخلو چې دی څه وایي. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام جوړه
په خیر اوسې، خبرونې ته په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ فضل ناصر، په خیر راغلی، مهرباني وکړئ. سمه ده، بله، ډېره زیاته مننه، ښه پوښتنه مو کړې ده. اغلی اسحاق زی، یو بل اورېدونکی به هم راواخلو، بیا به راشو دغه ورور پوښتنې ته. السلام علیکم. په خیر شکر دی، ښه یو. سره ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
خواجان شیرخان یم، د هرات ولایت نه در سره په تماس کې ټلیفون پر لیکم. خواجان څخه په دا پښتنه لرم چې واده کړی دی که دینه دی کړی، مثلا بچان لري که نه لري، او دغه هرات ولایت هم راغلی که نه راغلی، له ماجرو پر برابر باندې مثلا یو کومه کوی شي که نه څه کولی، موږ له شارک سر څخه در سره خدمات کې.
ډیر ښه، شیرخان له هرات ولایت څخه. اغلی اسحاق زی، رب شو اولې پوښتنې ته فضل نصر چې وکړله، وایي تاسې څنګه خوشحاله یاستئ په دا راتلونکي سولې باندې او که څنګه؟
دقیقا مخکې له دې چې زه د فراه ولایت د ورور سوال جواب ورکړم، هغه راتلونکي کې راتلونکي زه د ولس خادم وم او ولس خادم بیم، نو خپل خدمت همېش جاري ساتم تر هغه وخته پورې چې ژوندی یم. دا دغه لومړی ورور قسیم چې د هلمند څخه تماس نیولو دغه جواب و، او پس صلح د هر افغان امیشنی او یوازینی ارمان.
بله،
په صلح کې موږ هیواد پرمختګ کوي، موږ پرمختګ کوو، موږ نه یوازې په ملي کچه بلکې په نړیواله کچه د زلیږو، زموږ راتلونکي نسلونه هغوی ښه پرمختګ کولی شي. هغوی هر سړی خوښ دی، هر مسلمان یا هر انسان خوښ دی چې په صلح کې ژوند وکړي. صلح زموږ حق دی، باید موږ سولې ته ورسېږو، او باید موږ ولسونه هڅه وکړو تر هغو وتوانېږي یو پایداره او باعزت صلحې ته ورسېږو. داسې صلحه نه یي چې مثال نن شکل فزیکي ډول باندې د صلحې نوم وي او شاته یې بیا د افغانستان د کورنۍ جګړې یا د افغانستان د بربادۍ په وړاندې باندې یو بله توصیه واوسي. همدارنګه د هرات څخه شیرخان ور، بله شیرخان ور، ما واده کړی دی او یو څه لرم، او همدارنګه د ولد مهاجرو په برخه کې موږ ته د مهاجرینو وزارت لرو، نو زه فکر کوم چې دغه پوښتنه زما مربوط نه کیږي، ځکه د مهاجر په برخه کې موږ انجلو د ښځو د پرمختګ، د ښځو د ظرفیت لوړونې، د ښځو د لا بسیاینې په خاطر باندې موږ کار کوو. موږ د مهاجر په برخه کې کار نه کوو. زه فکر کوم چې د مهاجرینو ریاست چې په کوم ولایت کې دی، یا په هرات ولایت کې، یا د مهاجرینو وزارت دی چې هغوی کولی شي د دې قرنطین حالت کې او یا هم نور کوم په اصطلاح فرصتونه چې لري چې کوم مهاجر د نور هیوادونو سره ستنېږي هغوی ته به کېدای شي ځینې پروګرامونه حتما لري.
آغلی اسحق زی رب شو خبره او پښتنو ته که د این جی او په اړه باندې پښتنې وکړو چې دغه این جی او مو څه وخت جوړه کړې ده او د ښځو لپاره په کومو کومو برخو کې تاسې فعالیت کوئ څو پورې دوی په ځان بسیا شي؟
تقریبا 2001 کال په ورسی کې وو چې د این جی او ما جوړه کړې وزارت اقتصاد سره ثبت را بسته په مسلکي طبي او تعلیمي برخو کې فعالیتونه کړي همدارنګه نه یوازې چې په مرکز بلکې په اکثره پر لیرو پرتو سیمو کې چې هغه زمان شرایط هم برابر نه و او د همکاران وتوانېدل چې هلته ډېر کم پروژې موږ په دې سمه توګه باندې پلي کړو حتی د کندهار همدارنګه د بګرام دلته پلچرخي زندانونو کې د هغو بندیان د تمثال هغه د هغوی جرمی برخه دومره درنه نه وه هغو مثال کې داسې شپږ میاشت کې یو کال کې هغوی راخوستي وی د هغوی دپاره حتی مسلي مسلکي پروګرامونه درلوده چې کله دې بېرته د زندانه خوشي سي هغوی باید بله سي کارو باندې لاس پورې نه کړي چې هغوی راسي بندیان سي باید خپله یو مسلک زده کړي خپله خودکفا سي خپل ځان باندې بسیا سي همدارنګه مثال د میرمن چې مثال سره کوم کولی شي خپل اولاد سره پېښله په کورنۍ کې ژوند وکړي یا هم ماحول کې یا هم د ژوند تر مابین مسافه کې پوښتنې ولري او یا هم کله چې دی کوچنۍ په پوست باندې لري کوم صحي برخو ته باید پاملرنه وکړي. همدارنګه تعلیمي برخه چې عمده او بنسټیزه برخه ده په تعلیم موږ ته یو ځای ته رسېږي که چېرې موږ تعلیم ونه لرو موږ ته زده کړه ونه کړې نو موږ هېڅ ځای ته نشو رسېدلی. حاصله نه شو کولی چې موږ حداقل خپل د ماښام یوه بلګوري هم پیدا کړو. نو پر دې برخه باندې زموږ فوکس ډېر دی او پر دې برخه باندې اکثره زموږ پښتوني شین ولایتونه البته کې نو مقرب او دغه څه خپل د کندهار يم او زموږ ټول هغه فعالیتونه فوکس هم پر دا و چې دوه کولای شم چې نو قرب حوزې ته کناته وکړم. په دې برخه کې مو هم کار کړی خو له بعد مرغه تصدر من میشک صحی اوس هم نام نه دي او نه توانېدل حتی زموږ دولت نه دي توانېدلی چې هلته ښوونځي پرانیزي ولې موږ ځینې سوادموري کورسونه چې کوم مېرمنې مثال سندې اوښتي دي او یا هم وڅېږي دي یا هم د ځینې دودونو ناوړه دودونه که درته ووایم نه شي راوتلی چې ښوونځي دولت دي مثال په هر لس دولس کورونو کې یو کوم انتخاب کړی دي او هلته موږ زمینه مساعدلی چې مېرمن د مېرمنو لپاره
بلې ډېر ښه. اوریدونکو په کرخه دي یو اوریدونکو برا واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟
مننه کابل.
الله کابل څخه ما اړیکه نیولې ده. مهرباني وکړئ خپل پوښتنه شریک کړئ.
یو سوال ستاسو مننه مننه ده لرم چې د کوم ځای ده او څومره تحصیل کړی او د ښځو په برخه کې څومره کار کړی د ښځو لپاره خصوصاً پلرو پرتو سیمو کې دي او هلته تعلیم برخه کامه کړې ده او د هغو لپاره په آینده کې څه پروګرام لري. مننه
ډېره زیاته مننه په خیر اوسئ. په دې خبرونه کې ستاسو دوه پوښتنې ځواب شوې دي. یو دا چې د کوم ځای اوسیدونکي ده، تحصیل څومره کړی دی او غواړي چې راتلونکو کې کوم کارونه د ښځو لپاره وکړي. او وروسته سوال مو چې په لرو پرتو سیمو کې د ښځو لپاره څه کړي دي. اغلی اسحق زی مهرباني وکړئ.
مننه. کومه پلان ما مخکې هم وویل چې هغه کوم څه موږ همیش خپل پلان زموږو د ولس یا د ولس د دولت تر مابین دا واټن رامل کړو. څنګه کولی شو چې ولس تر دولت باندې باور وکړي؟ ځکه دولت نظام دی او د نظام لپاره یوازې چې فقط تاثیر هغه د ولس ملاتړی دی. که چېرې موږ ولس مشر ټاکو هم ولس بریالی کړو ولس مشر کړي، که چېرې موږ یو پرمختللی هېواد ولرو موږ پرمختللی اقتصاد ولرو ځان به تاکیږي د پردي د احتیاجي ملي کېدو حق موږ د ولس او د سیاستون یا هم د دولت کمپلی دی. که چېرې نظام پرته د ولس څخه هېڅ دی او باید ولس په خپل مابېد کې اتفاق ولري او اتحاد ولري او کولای شي ولې چې موږ پر مختللي پروګرامو یا هم پر مختللو باندې کارول چې په کې په ابتدا باید ترې یوسو څنګه کولای شو چې د ځینو ذهن او بس چې موږ ټول افغانان یو خو له مسلمانانو پیدا کړی ټول څنګه د پوسټر ته ګوري نو دلته راځو چې پښتون مطرح نه دي باید پوه مطرح اوسي علم مطرح اوسي.
بله بله آقای اسحاق زی ستاسو د تلیفون کرخه اوس هم لږه ستونزه لري، غږ مو داسې بند کیږي. یو اوریدونکی به راواخلو، هیله ده چې تر هغې به ستاسو د تلیفون کرخه هم سمه شي. یو اوریدونکی به راواخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
خیر سیم، زه د اسحاقی صاحب سلام نه تاسو سلام نه کوم.
وعلیکم السلام.
دوی چې وایي
تاسو نوم څه دی او د کوم ځینه مو اړیکه نیولې؟
پروان ولایت نن اړیکه نیولې د شیرخان.
اها ډیر ښه.
دا چې موږ خدمت کړی دی او غم کړی دی، تاسو باور وکړئ چې د پروان ولایت د کوی ساتي بولسته کې د اوسه پورې هیڅ چا کوم حمله نه ده کړې او نه څوک ورته راغلي دي او نه چا د خوندی یا د هغه د هغه غوړېدل چې یاره توره د دوتا خوندی شته او کنه زه کوم چې دی ولی وای چې موږ په لری پروتو سیمه کې او دغه چې خوندی ودان کړی دغه چې کارنوم کړی دی او د اوس پر چا هیڅ.
بله بله شیرخان صاحب، اغلی اسحاق زی ستاسو پوښتنه واخیستې، مهرباني وکړئ اغلی اسحاق زی.
نن نه اتزه هم مخکې هم ویل چې د کابل ولایت شورا غړی وم، یو
خپل
اوسه په خاطر یم د کندهار کړه د مش پروژې په کندهار یا په بغار باندې کې چې موږ د کندهار د وزارت د هلمند د زابل د ترسرات پوری او د کابل استاد یو مرو دا چې هم د پارلمان غړی لري او هم د ولایت شورا غړی لري. نو یو کس نه سي کولای چې ټول ولایت تر سره کوي، په دې پیژې چې هر ولایت خپل د ولایت شورا استاد لري، د صنع استاد لري، په پارلمان کې استاد لري، باید هغوی دې دغه اشخاص باید رایه ورکړي چې واقعیت هغه پر دې خاورې یا پر هغه ولایت باندې مین واوسي او ولسونو ته مینه ولري واقعیت ولسونو ته خدمت کړي. دغه سمې لکه بل وسو چې کله څوکۍ ته ورسېږي نو بیا ولسونه حاصلن هېڅ کې ولې زما فعالیت ټول په کابل کې او یا هم زما پلرنۍ ځای جلوبهار باندې زما پر هغوی باندې فوکس کړی نه یوازې چې باید پروان هم مناسبه کړی وي.
بله بله ډېر ښه. بل اوریدونکي هم په کرخه لرو دی برا واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام،
په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
مظلوم یار د میدان وردګو ولایت چاپی ولسوالۍ د برغسن د کلي څخه مې اړیکه نیولې ده.
مظلوم یار څه په خیر راغلی، مهرباني وکړئ پوښتنې مو سره شریکې کړئ.
پوښتنه خو مې د خاطره احساسه څخه دغه ده چې دا د اوس مهال کومه وظیفه لري که په دې باره کې معلومات راکړي نو ډېر به ښه وي.
اوسنۍ دنده یې څه ده؟ ډېره زیاته مننه. کور مو ودان. اقلی اسحاق زی مهرباني وکړئ.
مننه. زه فعلاً رسمي یعنی دولتي وظیفه نه لرم، بلکې د خپل ټولنې چې د ځوانانو ملي ټولنه ده او د خپل انجو رهبریت چې د ښځو په فعالیت کې د هغوی رهبریت ته غاړه لرم.
تاسو په مختلفو ځایونو کې دندې ترسره کړې دي، دا ډېره په زړه پورې سوال دی چې کومه یوه دنده ستاسو د خوښې او د علاقې دنده وه، تاسو ډېر ځان پکې راحت احساسولو، د هغې دندې راته ووایاست او لامل یې راته ووایاست.
مننه. بالکل، یو څه دې چې موږ رسمي دنده لرو یعنی مامور کیږو نه، موږ د هغه اداري د هغه چوکاټ څخه نه ځو وتلای چې مثال د هغه څخه خلاف یا هم دغه اصول پر وړاندې باندې موږ اوس مثال یو بل فعالیت هم ترسره کړو. کوم دنده چې ما وقت ځان راحت احساسوي او په دې باندې مې ویاړ کاوه او وقت نن ورځ پرې په دې باندې حتی کوم چې زه باید لا خپل خلکو ته د خدمت کړو، بس هم هغه د ولایت شورا وکالت و ځکه چې هلته زموږ لاس خلاص دی، کولای شو چې موږ که ولایت ته ځو که ولسوالۍ ته ځو که هم ولسونو سره ګورو، نو هلته موږ ته کوم محدودیت یا لمت نشته چې باید دغه محدودیت باید موږ کړو نسو او یا هم ونه وړو. نو هلته موږ کولای شو په ازاده توګه باندې د ولسونو سره کښېنو، د ولس درد واورو، د ولس سره خبرې وکړو اوس ولس هغه تر هغه مسول او زمو په ورسو هم پر اورګانونو باندې زموږ مسولیت دی او چې تک موکلین مراسم یې کاري ستاسو ورسي او هم ولسم سره دې راحت لیکل شوی او لیدو ګورو چې د هغه ستون تر څه کې وکړ خپل ورسي.
بله، او په راتلونکي کې څنګه په راتلونکي کې غواړی بیرته ځان د خلکو د استاذ په توګه باندې کاندید کړئ؟
یوازې دا مهمه نه ده چې زه به یت کاندید سم، زه هم به یت یا ولایتي شورا یا پارلماني استنه په داسې ولسی زه یت ولاړ سم چې زه د ولس پرای په لور سم دې خدمت کولای شم. هر برخه کې چې زه په دې پوسم چې واقعا ما شتون هلته د ولس ته تر موصل تمامېږي،
بل ډېر ښه. بل اوریدونکی به راواخلو چې د څوک دی د کوم ځینې اړیکه نیولې. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام
په خیر اوسې، په خیر راغلي خپرونې ته. ستاسو نوم څه دی او د کوم ځینې مو اړیکه نیولې؟
مننه
د کندهار ولایت څخه. په خیر راغلي، مهرباني وکړئ.
مننه د خورتي څخه څه سوال لرم؟ اول خو خورتي دي ماشاءالله دي ډېر ښه علي زلي افغانانو د غریبانو شګو د پاره کړی دي او د شګو د ازادي د پاره کړی. خورتي دا پوښتنه دي چې په هندوستان کې به کوم وخت د مستوي برکت زده کړې کولې؟ هلته د افغانانو د پاره د سواد د پاره شرایط څنګه و؟ نور شګو چې کولای شي چې هلته لاړ شي بیا خپل زده کړې وکړي چې په هغه اړه باندې معلومات ورکړي. ازادي راډیو ډېر خوندي اوري. او بل په کندهار ولایت کې زه په خپله د شګو د پاره د ځینې فعالیتون د شګو کښې حکومتوالۍ د پاره او د ازادۍ د پاره شګو خپل مشکل په کومه اداره کې باندې باید هغه ادارې سره خپل مشکل حل کړي. دلته په کندهار کې داسې د دې این جي او داسې کولای شي چې کوم شګو چې کوم په کوم وخت کې چې دوی وویل چې په یا د کالو په جوړولو کې یا مثلا د کوم ځا پر چې دوی زده کړې کړي په زده کړې په لحاظ باندې دوی داسې سره کم بسیاین سره سوال کړي. او زه په خپل دلته په کندهار کې څنګه کولای شم چې د دوی سره د خوندو یو لیست د استادانو به شریکم چې هغه دوی خپله بیا وګوري چې دوی کار ځینې اخیستی چې د هغه ته کار واخلي او چې موږ خپله هغه ته یو لار ور وښیو. دغه پوښتنه لرم.
بله، ډېره زیاته مننه وروره له کندهار ولایت څخه. مهرباني وکړئ آغلي اسحاق زی، که څه هم په دې کې یوه پوښتنه ځواب شوې وه خو بیا هم تاسې که غواړئ مهرباني وکړئ.
کندهار یم او هم کندهار ته کار کوم، نه یوازې کندهاري ولسم ته بلکې ټول افغانان یو. او د خپل وسطه زما فوکس پر هغه ولایتونه دي چې واقعا د اورېدلو دي، واقعا تېر اتلس کالو نه یوازې بلکې تېر څلوېښت کال جګړه هغه زه په دې چې هغه د هغه ولایتو چې یو کندهار دی او شاته پاتې دي. موږ په کندهار کې دفتر لرو او موږ په بېلابېلو ولسوالۍ کې پروژې پلي کړي دي. کورې سره یوازې که زه ونه غواړم چې زه د کوره ووځم، یا هم که زه ونه غواړم چې زده کړه وکړم، نو هېڅوک پر ما باندې جبر نشي کولی. ابتدا خپله انسان هم باید که هغه مېرمنې که هغه د ذکور طبقې څخه یې باید دوی خپله هم هڅاند ووځي، هڅه وکړي. تر څو چې زه هڅه ونه کړم، زه ستاسو سره په دې راډیو کې هڅه ونه کړم، زه خبرې نه شم کولی.
بله،
یا هم که ما هڅه نه وای کړې زه ښوونځي ته نه شوای تللی، پوهنتون ته نه شوای تللی. زه باید ابتدا موږ خپله باید هڅاند واوسو، علاقمندي موږ ولري، که هغه تعلیمي برخه کې، که هغه عرفي برخه کې، که هغه نورو برخو کې، باید موږ خپله هڅاند واوسو. یوه مسله او دوام مسله، موږ ما مخکې هم وویل چې اکثره کندهار یوه بېسله دودیز او یا هم هغه زور دود اوس هم له بعد مرغه په اکثره ځایو کې حاکم دی، یا هم وایي ښځه د کور دی یا د کور د ښځه دومره نه غواړي چې مثال ښه پرمختګ وکړي. اکثره هلته د لاسي صنایع دي چې هلته د خامک دودي ده، او هغه خامک دودي موږ مثال که د ولسوالۍ سره راوړي تر ښاره پورې مارکېټ ته پیدا کړي، د ښار د مو راوړي مرکز ته، د مرکز ته دغه رقم موږ په دوبۍ کې ډېر ښه مارکېټ ورته لرو. هلته هم د زموږ افغان لاسي صنایع نه یوازې چې د کندهاري غاړي دي، بلکې نور هغه کوم صنایع چې موږ د بېلابېلو ولایتونو څخه لرو، د هغوی لپاره مې یو ډېر ښه مارکېټ پیدا کړ چې هلته نړیوال راځي، او د هغه څه مثال هم موږ ته آرډر راکوي چې موږ ډېر په کار دي، هغوی خپل ملکو ته وړي، او که مثال لږ په کار دي هغه ځای څخه یې رانیسي او وړي. چې دا مثال نه یوازې زموږ لپاره، بلکې د هغه کوم سرکل چې دي، چې د کلي سره غل د تر ولسوالۍ، د ولسوالۍ سره غل تر ولایت، ولایت مرکز بیا داسې تلل دي تر اماراتو پورې، دا خپل یو ښه مارکېټ دی. هغه کوم ملګري چې په دغه لار کې دی هغه لپاره هم خبرې بل پښتنې دا و چې په هند کې بالکل په هند کې یعنی هغه کوم سہولت چې باید یو د کون کې د پاره یې بالکل سہولت تللی لري په لیلې کې ژوند کولی شي افغاني خوندي کولی شي خو مهم دا ده چې موږ پښتنې خوندي ته ابتدا د هغوی کورنۍ اجازه ورکړي.
بله ډیر زیاته مننه اغلی اسحق زی د خبرونه وخت مو خلاص شو له تاسو نه ډیر زیاته مننه کوم چې خبرونه کې مو ګډون وکړ. درنو دوستانو د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا تاسو په مهربانه خدای سپارو. د الله پامن.
په واسیمه کې په کوم امکان تاسو سره مو احمد راتلایشي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سلام دې سوزار علایان کې چې دا خاص مو ورته خستي نسونه نسمو راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
دا غاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک د غسپلو روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.